برنامه شرکت کردند.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه بجی دی. اوسې احمد زیم تاسې ازادي راډیو ته غوږی اسمح کتر دی چې د نن ورځې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمشي مرسیل وای د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوه پروسه د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ کوي. روزمری دی کارلوچ دروان کال په دوبی کې د طالبانو د 15 ودونو د استادو په ګډون د دوه د درې غونډې مشي کوله. تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي غونډې ته ویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخ کې لولته لرل چې د دوه موافقه پر مخبوزي خود دی. په وینا اوس وضعیت ډیر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوه په سکه شامل یوشمیر ودونه لام غواړي د پروسه د وام کړی خو دوی تمل لري چې طالبان د خنیات پاس از همکاري وکړي او خپل ژوند باندې ودرېږي. لبل خو د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لوئیس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان انجونو او خوځو په ملاتړ غږ وجات کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان خوځو سره د مرستې لپاره د نړیوالې د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمشي ویل چې افغان خوځو انجونو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوترش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیر میاشت نافذ شو پر افغان خوځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستم ګوخ کول ته رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبان غږ وکړ چې پر خوځو انجونو لګیدلې بندیزونه ډیر ژر لړې کړي او د انجونو پر مخونځي او پانتونونه پرانیزي. د خبر پښتونخوا یلات په کورمه ولسوالۍ کې د نن 15 کسان په فرقایي نخټو کې وژل شو. د کورمه یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه خوده په شرط فرانس پرس خبري ایجنسی ویل دي چې د نخټه د دوه قبیلو ترمنځ چې یو سنی او بل شیعه د ځمکې پر سر لښخړې پیل شو چې ورسته فرقایي بڼه خپل کړه. هغه ځته ویل چې لشمبي ورځ رئیس په دې جګړه کې 15 کسان وژل شو دي. اسوسییټډ پرس پاکستان خبري ایجنسی سرپور ورکوي چې شاخو شل نور سم په دې نخټو کې ټپین شوی هم دي. راپور وايي چې د شمالي وزیرستان په میر علي بازار سیمه کې نن د پاکستان د پاوز او تندلارو وسلوالو ترمنځ نخټه کې دواړو خواو ته مرګ شوبله وخت ده. تازه د رادیو د مشال څنګه د راپور لمخه په دې نخټه کې له هوونونو څخه کار اخیستل شوی دی. د پاکستان پاوز ویل دي چې په دې نخټه کې 15 وسلوال وژل شوی دي او سلور دولتي سرتيري ټپین شوی هم دي. پر لبنان د اسرایلو په وایبریدونه کې د وژل شویو کسانو شمېر نه کېږي 1500 تنو ته ورسید. لبنانی چارواکو ویل دي چې په دې ډله کې 850 خزي او 15 ماشومان شامل دي. د اسرائیل پاوز پروند لبنانی د جبنوبي او ختیځ سیمو سدونکو ته خبرداري ورکړه چې د حزب الله پر مرکزونو له وایي حمله مخ کې دي لغپل مين ووزي. نن او پروند زورګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي خار سیدا څخه پر لویلاره په موټر کې د بیروت خوا ته روانو چې د 2008 کال کې د حزب الله او اسرائیل له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیل تر ټولو خنړی برید دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته له وینا مخکې پر خپل وات د روسیې د یرغل د پایته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو د پریکړونې اقدام غوښتنه وکړه. ولسمشر زلنسکی داسې مهال په عمومي اسمبله کې خپله وینا ته تیاری نیسي چې پر اوکراین د روسیې د حملو د دوام په پایله کې ګڼو ملکي وګړو او تاسیساتو ته زیانونه اوښتي دي. زلنسکی چې د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له غړو سره په کتنو کې د متحده ایالاتو د تربانانه وکړو د اوکراین د خپلواکۍ د دفاع لپاره د امریکا ونډه مهمه وبلله. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې واورئ. لانیک دیوی میاشتې د تورخم لارې بند دوه افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان اړولې دي.
تقریبا د سرورم ورځ دا چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو په لار.
کندهار کې د غالیو بدونکو او پلورونکو وای د افغان غالیو بازار لویدل دی.
وڅ چې دا به خیر ځم سوي دي خدامه خو ګران ودانه په وسه ودانه په 100 افغانی وداس ګران
او او د یو شمیر بارونکو شرکتونو مسولین د سالنګ د لویلاري د کار پر پڅوالي نه وکیلري.
دا کوم ټکدارانه ته ده سالنګ ټکا ور کړه د بدله لارې سمونه د جوړ کړه او ډېر څنګه اوس ترانسپورت ته جوړ کړه.
خبرونه کې درته د سیمه نړۍ مهم نور راپورونه هم لرو کولای سي موږ سره پاتې شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وای د دوه بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. روزماری دی کارلوچې له طالبانو سره د دوه درې میناستې مشري هم کوله. د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په څنډه کې د افغان ښځو په اړه ناستې ته وویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له امله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د دوه د ناستې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و، خو په خبرې اوس دا شرط پیچلی شوي دي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی روزماری ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپتمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
اوس شرایط ډیر پیچلی شوی، په ځانګړې توګه د نوي یعنی امر بالمعروف قانون په شتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خبر کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولای دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي تر سره کړي. نوموړي وایي د طالبانو د دې اقداماتو له تر سره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي که د دوهې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نویلاری ولټوی.
اگر این روند نشست ها در دوحه متوقف شوه،
کدی دوحه بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معناوي او ناورین برامېسته کړي. موږ په دوحه کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان د لدې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بل فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو پر وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوی وي، خو په درېمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوهې په درېمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی ویلي چې د دوهې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره مو خبرې کړې دي او ترې پوښتل مو دي چې د دوهې د بهیر درېدل په څه معنی دي. په ګډه یو
دوه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کوم وخت چې د دوهې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوهې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله، ولی بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده. د دوهې دوه ناستې شوي دي، په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بل کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوهه خپل ارزښت د کډ لاس ورکوي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوه پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. د ویټر وطن په دې کار باندې وسی یو دا چې د افغانانو د باوري به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیات شي چې افغانانو هېر کړی دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویل دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدل دي چې دوی باید دوه دغه غونډه وزندوي یا د لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي، ولې دا خبره دوی ولې د طالبانو چارواکو سره په دوحه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګری ملتونو کې نه کوي، په یواز اعلانو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس ځان جوړي نن خو زما لور د شونځي څخه مننه ده، نن خو افغان مېرمنه د خپل حق څخه محرومه شوې ده. ولې دوی په دغه اعلانې او د دوی د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي. یو خبره ده د تاسو دغه درنې رسانی د لارې څخه غربيان واوري چې کچېری دوی دا د لیبیا امریکایان خصوصا د 1980 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1991 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوالو اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي. د افغانانو دغه ستونزې کمی کې طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري. طالبان هر څه لري، د لوکس موټر څخه نیولې، د دفتر څخه نیولې، بیا تر شو امکانات پورې.
مګر دا خو نه رمنده چې بالکل بالکل پر همدې موضوع غواړم چې وګورم ډاکټر صاحب چې کتا سوېل طالبان هر امکانات لري ولالت او د ولس مسله کېدلې سي، د خزو مسله کېدلې سي، د دوی سخت درځي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
د دې سخت دریزی زما په باور باندې تر ځای پورې چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریزی په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستی دي، د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د فاتخ ګروغان نیول سوي. کچېری طالبان غواړي چې پرشدو قیدات وځه کې او د غرب څخه امتیازات واخلي، خو دا خو شرعي ناروا ده، دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولی د غرب تیر وطن ده چې د دغه نننوي چارواکو سره چې ټول افغانستان یو تور وسپارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات او تفریشول دا غوي سره خبرو تعذر نه دي. کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوی د حل د پاره دغه دواړه لوري که په دوه کې سره کښینی، که په ملل متحد سره کښینی، که د اسلامي کانفرنس په منځګړیتوب باندې کښینی، په غیر له دې څخه دغه په اوس کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده چې نایاب ایرانیان یې سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغه سي او حالت ولاړ شي چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمنځ یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړه وای نه غواړو، موږ ټول ځان سره اړیکه غواړو او په وطن کې د بشر د حقوقو د شوز د حقوقو یاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متضرر څوک کېدلی سي که داسې وضعیت کې موږ واقعي کیو چې د دوه لور څخه یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخره پایله به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي. په میلیونونو لوري چې مو مکتب ته نه ځي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاسه ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغسې یو وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بېوزله دي. کم اوس تاسې اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپل اقتصادي ملاتړ باندې غور وکوي. تاسو باور وکړئ چې د ډېرو لري سیمو پرتو خلک د همدغې نړیوالې ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې چې په بمونو وژل، دا پلای په وژلو په تنده باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدنې نړۍ ته متوجه دي چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق ناری وي. طالبان تر اوسه پورې مسول ځکه نه دي چې دوی د طالبان تر اسنه ټوپ پیژني. ملل متحد ته دی ورو غواړي افغانان دې ورته راټول کړي.
موږ په کورده
ډېر سره ځخ پورته کوچې طالبان اصلاحات ستره وو.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ حکمت صاحب، خو وخت ولري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نګدې ایوانی مامیاشت کې چې د پیښور تر حمله لاره د سوداګریزو توکو د لیک ترالیک پر مخ تړل شوی چې لامل افغان سوداګر او بسکرانو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. افغان سوداګر د غلاري د خلاصې دوه وخت نه کوي. نور جزئیات د سپګمۍ پر راپور کې.
د نګدې یوه نیمه میاشتې په تیریدو لا هم د پېښور تورخم تړل شوې لوی لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه د پرانستل شوې. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل:
او مونږ خپل بارګيري د غرام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږ سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله، په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتل کو پورې مونږ کړی یخچال ته لیکلې. نو تقریبا دا سلورمه ورځ ده چې د غلام خان لار هم بنده شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چې راورسید دوه شپې په شارینو کې وکړ، شارینو لار هم بند شو.
نو ما وړای ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوخته. یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل:
مګ وختونه مو هم دا ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان او د پاکستان حکومت دی چې عوامو لپاره سہولت برابر کړي، تجارانو لپاره سہولت برابر کړي، او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي، ځکه چې دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کوي شي، عوام څه کولی شي؟ نو زموږ غوښتنه هم ده چې حکومتونه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په دې اخرو کې د تورخم لار او همدارنګ په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بنده ده. زموږ د میوو وخت دی، صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې تاسپانه په میلیونو ډالر مختزاین راورسېده، تلاشونه روان دي، مګر تر اوسه لار نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بند ده، تنها د بولدک لارې نه اوس مونږه صادرات کوو او واردات هم په ټاپه ولاړ دي، ترانزیت هم متاسفانه په ټاپه باندې ولاړ دي.
د خیبر پښتونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پېښور تورخم د لارې څخه باندې یو میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري وتړل شو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اگست په 28مه د اعلانې په خبرولو سره د پاکستان له حکومت ته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي څه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 80% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
زمونږه د لاریو په تګ او راتګ کې ډیر کم مخت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لاری چې په نورمال او عادي حالت کې راتلله دغه تقریبا 85% کم شوی دی. دواړه لورو ته ډیر زخت لاری ولاړ دي، ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چلارې تیر شي تر پیښور پورې د شلمان لارې څخه چې ډېره کچا لاره ده، خامه لاره ده، دا غنه د لارې او تک را تک تقریبا 15 ساعته وخت هم زیات نسی، او دا د بایس کیږي چې زمونږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي. په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتواله پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو لمخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي، خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړیدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل او حزب الله نن یو ځل بیا پرې وبل حمله پیل کړي او د پداسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل په برید کې د وژل شو کسان شمیر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورک شوې معلومات لمخې 1550 تنو ته رسیدلې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
اسرائیل د ایران په لور حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپل بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړي. د اسرائیل د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکو د خپلو مینو پر خودو ته اړشل. د کډوال د بیروت او ساحلي خار سیدا په خوانځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوې دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې په ختیځ بلبیک ښار کې د ننوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کټارونو کې درېدلې وو. همدارس په هغو لارو کې چې د سوریه پر لور غزیدلې هم د موټرو غڼه غڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تیر شپه په اسرائیلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولې دي چې د سرحد په 15 کیلومتره کې په زخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامل ده. د اسرائیل پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګیدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانې زیانمنې کړې. اسرائیلی پوځ وایي پوځي الوتکوې د هغې قطعې په ګډون چې د تیر شپې توغندوي حمله یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنګرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرائیل ویلي دي چې د حزب الله سنګرونه یې په نښه کړي خو د امریکا د توغندیو د څار د سټلایټونو معلومات چې نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل خی چې د هوایي حمله د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې تر سره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاری. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب وای او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړای دی. په 2023 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې رئیس دا په منځني ختیځ کې د دوړو خو او ترمنز تر ټولو خنړی جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د غالۍ وبدونکو او پلورونکو وای د افغاني غالۍ بازار لیدل دي. دوی په خو به افغاني غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادرې دي خو اوس د سوداګرۍ کو مادیتونو دي صنعت ته زیان رسول دي. نور تفصيلي پر راپور کې ورو
پینځه څلور کلنه فاطمه د خپل کورنۍ د نور غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ وبدي ترڅو د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. دا
چې دې دې تجارت وکړو چې څنګه مې جاري وکړو
چې په دې ځای کې د ځانګړي مخکړه غزارکو. فاطمه وای د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډیره کمه به پلورل کیږي. دغه کوچنی کارځای چې په کندهار کې د لاسي غالۍ یوازنی مرکز دی د سور بازار لامل د تل کې دوه لګواړ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ دغه مغزره و په دغه شپه ورځ مشتریوال چې یو د انا میرانی و اخر سوال مې بیا چا بیا بورا یا دغه سې د کور خرص د شان یا وړه د شان ورکول وس چې دی د بخي ارزان سوې دي. خدامه خو ګران و دانه په وسو دانه په 100 افغانی و داسې ګران و ترون چې دی دغه ګران سوې دي. دغه بیا مسله چې دی بخي ارزان سوې دي یا په 300 یا د چې ورسی په 1500 یا په 1600 بلدانه خرسي جوړي دی بخي قیمت ارزانه ده.
که څه هم کندهار کې د لاسي غالۍ عبدل دود په خوا څخه کمرنګ دي خو یو محل پکښې لسګونه دکانونه موجود به. اوس محل د لاسي غالۍ د پلور یوازې یو دکان فعال دی. اجي عبدالرشید چې د کندهار په شار کې د غالۍ د پلور یوازنی فعال دکان لري وای په تیرو درو کلونو کې هیڅ غالۍ بهر ته نه ده صادره کړې. هغه زیاتوي که حالت همداسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دکان هم بند کړي.
بس بل دکان نسته. دغه ځایي مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرد مارکیټ ته غالیو دغه لنج جرخانی اوس شپاته اوس سو پیدل نو د غالی کار د بیخي کمزوري دي. نو اوس یوازې زه پکښې کېم کیسم اوس پیلن او پیدل ډیر سره کمزوري دي. نو خارجان نسته او پیدل موسسې نسته نو کاروبار کر سر د غالی د سکوت تی پیدل کی جوړې دو والا جی هم پیدل نی جوړ یوس مزدوری نور تکی نو داغه شی بیچارهګان پیدل ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی مسلین وای د لاسی غالی دود په دی ولایت کې کم رنگ دی خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوند کړي. سید سربر امانی د کندهار د صنعت او مدن خونی رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسی غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلف وختو کې نمایشګاوي په پام کې نیولې دي چې تاسو په کندهار کې هم شاهدان واسي چې موږ دغه صنعت لږ بازار موندنه وکړو ترڅو په افغانستان کې هم خلک خوشی کی او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ شي. خو متاسفانه موږ د سیمې د غالي عبدلو کیفیت نسبت و مزاری او ایراتی غالي ته ډیر کښته دي. تر اوسه موږ په اوله مرحله کې یو کچیر موږ وکولای چې په هغه شکل رنگ او ډیزاین او ظرافت په غالی په عبدل کې ولرو نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د یو پروژې لاري د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنه سو افغان مهاجرو ته د غالی عبدل توکي ورکړل سوي وو څو دوی وکولای شي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا شکلي. خو د طالبانو په وسنی حکومت کې داسې پروژه نه د عملي سوي.
دا یو شمیر بارونکو موټرو شرکتونو مسولین او موټر چلونکي وایي چې د سالنګ د لویلاري د کار په څوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د غلاري بندیدو له چدي ستون سر مخ کړی دي. د دې غلاري شمیر مسافرو نن لازدې رادیو سره په خبرو کې پر د غلاري تاګ راتک له ستونزو ډک بلل دي. نور تفصيل پر راپور کې
د سالنګ د لویلارې د بیرغونې په برخه کې د کار په څوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندیدلو بارونکو شرکتونه موټر چلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن می په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیل لارې د خرابوالي لامل بارونکو موټر چلوونکي د مالونو په لیکدولو کې لستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړ شوې ده.
دا کوم ټکدارانه ته ده سالن ټکا ور کړه د بدیل لارې سمونه د جوړ کړه او ډېر ستونزې اوس ترانسپورت ته جوړ کړه چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزارې ته راغه بدیل لار باندې تقریبا په 20 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ته جوړ کړه د تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بلخوا د بارونکو موټر چلوونکي احمد هم د شیبر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزو لامل موټر ډېر خرابېږي او وارث پیدا کوي. شیبر لار ډېر خراب ده پر وخت مو مالونه نه رسیږي.
د مسافرونکو موټر چلوونکي عبدالمتین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرایي لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا د روی سالنګ کې عبور میکنه بدل روی سالنګ
بارون کو موټرو چې د سالنګ لارې تګ را تک او وست د شاخ پر پلتيري کله چې د پلتيري غني ګولایان چخلاسيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پرسیدو کین لاس تخت کیږي د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدی ځای مزل کوي او تونل تر رسیدي
بدیل روی سالنګ فعلا نمي است کزینجا منزل میکنن میرن د دان تونل میبرن.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم وایي
موږ د سالنګ لارې تګ را تک کوو او د لارې اوس ډېر جنجالي شوی دی. اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي
سړک سرعت بخښند او چرکی مردم از مشکلات برای
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس لا ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د جمیل را رسیدو مخ کې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخ بندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
سالنګ کار شته تکمیل وکړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندیدل د سوداګریزو توکو په لیکد را لیکد کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پیل خبر په داسې